السلام علیکم زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 368 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزه له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایي بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایي بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اورلګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسي کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې موږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په هکله خبرې وکړو، اما موږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمیرې لرو. لومړی شمیره ده 00202212 2501. دوامه شمیره ده 00202012 2001. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202012301. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندی اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خواشین کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دي؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې مېشت شوي دي. یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه ښاري ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاک هوا ولرو. باید حداقل که اغه جه کې ژوند کوو یا کور جوړو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمينه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي. انځکو کې چې د اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زم په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بامبه کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حولې کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیما رنوف کیږي، یعنی سچو اوبو ترې نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلي دوران دی اوبو چې دی، اوبو اکثرا موږ یو ورخ 100% وګورو، 100% اټکل کو چې مثال کې 1 ملي لیتر 1 ملي ورخ وریږي، او کدا 100% موږ تاسو تخمین کو په سلو فیصدو کې موږ د امزکې لاندې اوبو د لاسونه تر 15% د دغه اوبو جذبېږي امزکو ته. دا حالی عادي نورمال امزکو دی، زراعتي خاوره پکې، شنه ساحه پکې، کانکریټ پکې نه، ایزوګام پکې نه. دغه امزکو کې موږ لس فیصد تر 15% اوبو جذبېږي امزکو په لاندې اوبو. نور دا ټول رانف کېږي، یعنی د اوبو هغه سطحي اوبو ترېنه جوړېږي، تبخیرېږي او د ساحې نه فرار کېږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډېر زیات شوی، اکثره کورونه ترې جوړ شوی، په کمه ساحه کې ډېر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه یې پاخه دی، سړک یې پاخه دی. یعنی د زمینه د دې نه ده مساعد چې اوبو جذب شي او د مځکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ پاسې دغه مرسکوت اوس دېرش متره واټر ټیبل لږ ښودلی، په اکثرو ساحو کې دېرش متره نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي مځکې دی او هلته اقتصاد یا عمراني پروژې نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متره یا 15 متره وي.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکی په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي د دوی تماس پر واخلو. ګران اوریدونکی ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
سلام علیکم سرور سے محترم اتا تو ملمت او پروڈیوسر سے تو پدوار اللہ سلام
علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کې لګی سي مینا
د بغلان ولایت څخه نوم پسرلای سره مهرباني.
نوم صفی الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی دي سي مینا
مهرباني استه پسرلای صاحب.
سرور سے محترم او واقعا ملمړی د خسته خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې. اول د زده خپل سیمه حال در کوم چې خلد او بوس سره سرور سے دسی احتیاط نه کوي. دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه د شمسانی لګولي دي چې څنګه د المر راوخي یو شمسي چلانه کی او به تر ازګره پورې انداش رواني دي فزول رواني خل خو سره نشي احتیاط دي خنه ستدي ورسري لکه مال د ډیر خلکو سره ما دا بس ډیر حضور تن چې ولګره ولې دي کوي دوی وايي یعنی وسوج وي دم ځکه نو بر اوزي او بس جاتيږي کمیل نه.
پسرلای صاحب کلونه په خوا د سم پیادیږي تقریبا 15-30 کال په خوا زپل خمرې ته درغلیوم د کېلګي ډېر قوي پالیزونه وو. هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو دي خربوزو.
یاره سرور سي محترمه بالکل ستري زخپلم پالیز لرم تکاله پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خو دې ته زراعتي سیمه ده.
او زه کېلګي ته خپل نو د کېلګي ته حسین خیل ته تللیوم. هغه تاسو ته لاند ده حسین خیل کنه
او سر خیل مقدر زیدی او سر خیل پل خبره مقدر زیدی نیم ساعت لاره ده.
وو زله پل خمری نه اتللی مو سن خیلو ته ال تدم خپلوان او غیته ورغلی ما په وخت کې زما شوم مم تفلم ډیر کې خربوزی او ډیر کې کې اندوانی وي د دې کې لګین وای راتلی.
بالکل سرور سے اوس دا کله راي سي کې لګي اوس الحمدلله ډیر امنیت شي راي سي کې لګي وای نه مو سره ملما شي ډیر خل به وکي
حتمان درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټول کړي پالیزونه ټول سول څنګه وزیات ده اوس؟
نا سرور صاحب اوس د غچې دي پالیزونه چې دي په خام دي څه پکې ویني دي غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو.
د تاسو کومه خربوزه ډیره مشهوره ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي؟ کومه نو ده نو می چی ده فکر کوم تماس قط سو موږ سره که اوس همکار به بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا له سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب دا اقلیمی تغییرات سی دی دا تنه نو په افغانستان کې دی، په ټوله نړۍ کې دی. ناڅاپي باد او باران سی موسمی بارانونه چې دی دغه وخت تغییر کړی دی. سبب څه کېدلی سی په افغانستان کې؟ خو مثلا کابل کې وغه غدی تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دی خپل انسان عامل دی د تغییراتو په نړۍ کې. څه تغییرات دي؟ دا د ژوند د تخنیکی عوامل سوي دي، د ګلخانې غازونه کڅنګ. نور صاحب
اول خو پسرلی صاحب ته ښه راغلاست وایم او خپل سلامونه ورته ډالۍ کوم. انشاءالله ته خربوزه او هندوانې نه ښه برخه څه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي. یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسې ګورو چې همدغه اصلي ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده. او تکنولوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه هم په اکثر هیوادونو کې جګړه هم روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي، یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغییرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 4.5 میلیارده کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی. او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 4.5 میلیارده کال تیر شوی پکې. دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، خو یو انفجارات شوی. او که موږ تاسې پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمله یخبندان و، بل دغه نه اوبو پیدا شوی، بل د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د یا هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه، هغه ژوند پیل شوی. بل دغه نه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بل دغه نه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی. او دی هغه ابتدایي ژوند دی، هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انتقاص کې تللی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و، اوس نشته دی. یعنی کراتر موږ وچې ته لاړو، د یخبندان نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرا دې ته ځو چې هوا ګرمېږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمي همدغه حالت ته وسي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لس کالو نه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمي فقط اوس افغانستان که متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمي یعنی منطقوي بحث نه دی. تغییرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنا افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغییرات اقلیمي شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت دی. هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه موږ ته رسیږي او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژي ډیر تغییر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې 4 فصله لرو. اوس متاسفانه دغه 4 فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمی د مخته شروع کېږي، کله وروسته شروع کیږي پسرلای هم داسې دی اوړی اوس تاسو وګورئ تودوخه زیات شوی په اکثر مملکتو کې دغه لاملونه دي چې اکثرا موږ تاسو که هغه سایزدانان وایي چې د لمر څه دی د هلیوم نه هلیوم نه تشکیل شوی چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و کراکرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي او بالاخره همدغه حرارت زیاتیږي او زمینه د دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه مځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغیرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اطفالو کې میندو او ښځو کې او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګی نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې ستاسو اړیکه پرې سوه. پسرلی صاحب
او سرور صاحب ته پوښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار لري.
وو دا پر ته وایي
بازار کابل ته موږ لګو کنه.
وو
منګه کابل ته سرور صاحب چې لیګو دغه شکرپاره دی ورته وایي او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمرز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وایي. نو دا دوه رقمه چې دی ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرڅیږي، ډیر تیز خرڅیږي او دا نور چې دی هغه د موږ خلک شوق نه پکوي.
دا ورته وایي چې دغه شکرپاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی له نورو نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمته
ده؟ سرور صاحب محترمه، د شکرپاره چې وی د دې ګور د نوم چې موږ ګور شکرپاره لکه د بورې نه فادي، نو دا دې واګې دي او دا سوزنه چې دې دام لري خو دا چې یعنی کله و خوري یعنی د شونډې د انسان د شي کوي د شي پری کې دومره خواګې دي او دا نور چې دې هغه خواګې دي خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یار سرور صاحب محترم مخکې مرزونه ډیر وو اوس چې رقم دوا ورته راوتی چې د ملتان دی د په هو بیا موږ نو بیا دومره کله ته مرض نه وي نو که دوا په ونه وي بیا چنجای دی دا چنجای وي لکه ټول خرابیږي. نو سکل خو الحمدلله دوست پورې خټکی لاشنه دی وهلی نه دی خو چنجي لا دوست پورې څنګه ورته ویلی نو معلوم شي چې کله پاخه شي لړی معلومیږي چې چنجي وهلی دغه وخت معلومیږي.
مننه سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب ګوره کله کې د برازي
که درغله ماتمن که په لخمري ته در وختم له سلام غه خواته اتمن درځم کله کې ته
ولې د مور خدمت کیو
جار دې سم. مننه نور صاحب، دیو بل اوریدونکو پیغام را لېګلې دی هغه بم واورو د کابل ده او بګورو چې څوای په کابل کې دی او بو پاکله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زد کابل نہ خبر قوم زمان سید عبداللہ سادات تے او وحدت لسا کی معلم یم. نتا سوول چت او بو کمی یو حل خو د خلق کو پمنس کی او آواز دا کابل کی ہوٹیر د خلق کو پمنس کی آوازی وی چی د پنشی روبا کابل تراڑی کدا آواز رشتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندونه جوړول دی لکه بند شاه واروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نوي چې دا موسسه ورسره کومک وکي او دا کارونه وشي ان شاء الله او به کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساده صاحب غږ واورید. دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده اما دا وازنه ده پروژسته چې د پنشیر له سین نه یو کانال راواړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره دا پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو کمښت یو خو د نفوس زیاتېدو دی.
بله،
یو همدغه چې صفی الله جان وویل چې استفاده بیرویه ده، یعنی اوس سولر وهلی اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې ساو نه لري. دې لپاره سیستم د ابرسانی نشته دی صحیح په ټول کابل کې داسې منظم سیستم د ابرسانی نشته دی. هغه دوی مجبور دی چې د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. سیستم د فاضلاب نشته دی متاسفانه. دغه اوبو چې لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډېر شرکتونه د اوبو جوړ شوی چې معدني اوبو تولیدوي هغه هم بېرویه استفاده کیږي. دا یې لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ترې ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنجشیر د اوبو نه او د بند شاه و عروس نه. خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي. یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصونه دا دی چې باید همدغه بند د دې اوبو اکثره مشکلات جوړیږي دی تامین کړي. بل مویل سی سیستم د ابرسانی نشته دی. پلان کې هغه پخوا هم پلان کې و چې باید دغه د پنجشیر اوبو انتقال سي کابل ته. اوس هم فکر کوم هغه فضیلتي یا هغه ابتدایي سرویګان شوی ده د ما په زه تر څو خبرې. نو دی یو مؤثره پروژه دی چې دغه راشي کابل ته او کابل مستقیما دغه شبکه سازي چې او دغه اوبو تمدید شي. موږ کولای شو چې د مځکو اوبو حداقل د مځکه لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو هم استفاده ترې نه کم شي. او موږ دغه اندېښنه چې دغه موسسه کړی چې حداقل موږ 40 کاله بعد یا 50 کاله بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 40 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولای شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکړي. یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم د نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم د نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم د نفوس زیات شوی دغه هغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاه و عروس مکمله بند شي او ذخیره جوړ شي او هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغی اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چاراسیا خواته
شاتوت بنده
هم بند لرو، خواه دغا سروی شوی و سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دیو سی کار باید شروع سی. متاسفانه تر اوسه نده شروع سوی. دغا سالور دری سالور بنده سی ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خیلی استفاده تری نوشی. موک کولشون سی دی کابل دی امزکلاندی و بو تغذیه کو او دغه دغه اوبوم د چکل اوبو سه د پنچیر ناراضی. دغه هم کولای شي چې موږ د حداقل د سادانو سه کابل کې اوس هر کور یو سالری دغه نه مخنیوي وشي. د دغه شرکتونه سه اوس مدني اوبو تولیدي خلکو ته توضیح کوي. د دغه مخنیوي وشي موږ کولای شو چې حداقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکو په خاطر دې ټلیفون نور صاحب که تاسو اجازه وي رواب خلو نغورج ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکو مهربان یاست، مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. مقدسو نور اوریدونکو مونږ ته پیغامونه پرې خېدي هغه اورو لغزنی نه، له هلمند نه، له قندهار.
السلام علیکم دې ازادي رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. او په مجموع کې افغانان سی په داخله او خارج کې ټول سلامونه وړاندې کوم. جامباس کو چې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سی اسلامي امارت باید کوشش وکړي سی په ترافي سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه داسې وړکې وړکې مندونه یا خوړونه مو تاسې په اصطلاح ورته ویل کېږي، دا باید وتړي چې تر څو پورې په مځکه کې اوبه پیدا شي. نو دلته غزني ولایت کې هم دغه د اوبو مشکل شته، چې اوبه د مخ په کمبود دي. نو په دې کې مالداران او زمینداران چې دي دغه ټوله دغه مشکل سره مخ دي، چې تر څو پورې اوبه مهار نه شي او اوبه راونه تړلې شي، نو دغه د وچکالۍ مشکل به هر ځای وي او اوبه به ورځ په ورځ کمیږي. نو افغانستان داسې هېواد دی چې اوبه ډېر لري، خو لیکن دا داسې مهارولو لپاره یې زموږ او تاسې کار نه ده کړی چې مهار یې کړو. انشاءالله زموږ او تاسې په مځکه کې هم اوبه پیدا کېږي او د اوبو سطح رالوړېږي او نور داسې داسې د زمینداري کار هم بند کېدای شي. نو په اوبو په بندو باید کار وشي. دا ما نظر ده. سلام،
السلام علیکم. زه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ نه تاسو سره خدای کېم. سبا په ولسوالۍ کې مې د اوبو کموالی ډېر راغلی وروره، معلومات نه کښې شته له څه وجې ده وروره، ډېره ګرمې ده، وچکالي ده که څه چنده. تاسو په اړه یو معلومات راکړئ.
نور صاحب، له غزنی نه زموږ دوه ګران اورېدونکي وو، دواړو هلته هم شکایت درلوده چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي. یو وړاندیز کړی وو چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب، اوبه څنګه مهار کولی شو؟
لکه چې څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله،
بله،
متاسفانه اسلامي امارات یو خو سیاسي مشکلات ده، هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي، بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت د اوبو لږ ذرا هغه لګښت ډېر زیات دی. که بند احداثوو لګښت ډېر دی، که غواړو چې د مځکه لاندې اوبو تغذیه کړو لګښت زیات دی، که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمینه برابر کړو چې زیات ورښت ولرو، باید شنه ساحه زیات کړو، یعنی رطوبت باید زیات کړو. د دې لپاره وو رښتیا دی چې باید موږ چک دمونه جوړ کړو، موږ بندونه احداث کړو، موږ مدیریت وکړو خپل ادا سطحي اوبو بخش کړي. دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کړو، پرینتو سے دغه اوبو سے اوس روان دی اکثرا دموک همسایه هیوادونه ته، دغه مهار کو وکولی شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه یې اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هیوادونه چې تغییرات اقلیمي بخش کې محیطي زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري، دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي، فقط کوشش وکړي چې دغه حق چې هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترېنه استفاده وکړي.
مننه مننه. نور صاحب، د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي، حکومت بندونه جوړوي، دا غټ لګښت غواړي، په میلیونو ډالر په مصرفیږي. موږ غواړو کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي. اوس له بامه باران وسي، ډېر شړکنده باران وي، په اصطلاح نوه کې اوبه راځي، کته بهیږي ځي کوڅې ته، له کوڅې نه ځي لاړې خوړ ته، داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي. د دغه پوښتنې جواب مخکې داسې تاسو راکوئ. دوه نور اورېدونکي دي، هغوی هم موږ ته پیامونه رالیږلي دي. نور صاحب، که اجازه مې وي هغه به هم راواخلو، بیا به تاسو ته راسو. مننه.
السلام علیکم. آزادی رادیو ټولو کارکوونکو او درنو عزتمنو اورېدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوو. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ سره ستاسو سره په لین کې. ستاسو نننی بس موضوع د اوبو د کمښت په اړه ده. بالکل په افغانستان کې خصوصا په دا بعضې مناطق کې اوبه مخ په کمېدو دي او اوبه کښته روانې دي. زیات ځایونه اوبه نه لري، خلک د وچکالۍ سره مخ دي، او د دې بې ځایه استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی شوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بې ځایه استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي دپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی راولاړېږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې دپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونول شي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي، او د اوبو سطح هم خپل کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پرې نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو بوس وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسو ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم، جوړ اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نعمت الله احمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د اوبو پر برابر باندې ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د هیڅ د سکوت سره مخ ده، او دلته د اوبو د بندو سیستم سره کې چیرې حکومت وتړي، خو د تیر نظام او د اوس نظام چې په حاله دی د شل کال کې چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړي دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټوله نوزاد ابا کیږي، اوبه سیستم برابرېږي، خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل، شکایت لري چې هلته مو نسته، که دوی ته څه توصیه لري؟ او بیا زما هغه پوښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي، مهرباني.
اول خو نعمت او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثر هغه څوک چې تماس نیولی و د هلمند و،
بله،
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی، او دا هغه دې لپاره چې اورښت کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلق مجبور دی د ځان استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبو نه بهرمند شي، اما څنګه بهرمند شي دا د حکومت وظیفه ده، که ولایت کې دی، که ولسوالۍ ده، که لرې پرتو قریاجاتو کې دی، چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدېدو د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي، بیراویه مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی و چې باید خفاری و نشي. اوس هم لکه چې همدغه ځمکو د دستا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی لپاره چې اوس روټری برمی دی، یا دا برمه ده یو کوبایی دی یو روټری دا برمه وهي، او دوه ساعتو کې درې ساعتو کې سل متره کوچی کې کوي، په درې ساعتو کې دا سل متره وهي ده. بنان که سا دی لسونه یا پنځه لسونه زیات شي هماغه عمیق دی، دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته دی، دې لپاره چې ضرورت دی. بنام حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کړي، چکډمونه جوړ کړي، هغه نقشې باید چې جوړ کړي، د سرویګانو تکمیل کړي، کوم ځای کې چې حداقل موږ فصلي اوبه لرو هغه مهار کې زمينه د دې مساعد کې چې اوبو مهار تو خلق د ستی اوبونه استفاده وکي بغیر د دې نه چې برمه ووهي یا سه ووهي یا د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. دا دیتیا دواړه ملګرو د ما په خیال همدغه ځواب وو. راځو د اوبو د سپما کولو یا د اوسنۍ وضعیت ته. موږ او تاسو اکثرا په ښارونو کې غږیږو، په کلي یا بانډو یا لرې پرتو سیمو یا ولایتو کې، خو هغه طبیعي حالت دی چې ورښت یا فصلون تغییر کړی او تغییرات اقلیم دی، متاسفانه مشکلات پکې پیدا شوی. دغه وضعیت چې اوسنۍ په لوی ښارونو کې دی، زه خپل مثال ورکوم. د ما قام ایزوګام دی، د ما ناونه چې اوبو کته کېږي په حولۍ کې، حولۍ یعنی شنه ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو چې یو وارې باران کېږي ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې. زی کوڅه کې کوڅه هم وزي کانکریت دی، د هغه نه هم چې وزي سړک ته سړک هم هغه جوچې کانکریت دی، بالاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود ته لاړ شي. رود مستقیما زی یا پاکستان ته ځي یا ایران خواته ځي. دغه مشکلات پکې شته دی. موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه. دغه پایدار په دې معنا نه دی چې پروژه باید استحکام ولري، هغه استحکامیت هم پکې شته دی. منتها پایداري په دې دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ د ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو. همدغسې اوس کور جوړوو، حداقل 40% لازمي دی چې شنه ساحه باید ولري، 10% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپېریال په برخه کې هغه دوی مصرف کړي. کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ چې ټولې باندې اچي، یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی، فقط مالک دی د هغه اولۍ ده بس. دغه مسئولیت هم به حکومت دی، هم به خلکو دی چې باید دغه مسئله کې هغه پایداری مطرح کړي. هر څوک جذبي ساګان په اولۍ کې کینی خفر کی او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمیني اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیغامونه را لېږلي دي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
مهرباني وکړئ. مخ بس پښتنه دغه ده چې بس مسې جدي پام نه را نوشي. دغه اوبو ته اوبو ډېرې کوي ټول افغانستان ته خصوصا
سلامونه نیکه دې د وچکالی سره موږ هم دغه سیمه ژغیرم درغندل ورسوالی دغه مزه ته واشه دې له وچکالی سره موږ یو باندې سخت کړی په وړو ځایو کې نه پټې.
سلامونه نیکه له احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. خدای پاک دې کوس جوړ او روغ وس. ګل حسن زپری خبرې کوم د پکتیکا ولایت اواز خواله سوالی. محترمو ډیر ښایسته موضوع ته اشاره کړې ده. نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم. نو لکه څنګه چې تاسو د اوبو کموالی ته اشاره کړې ده، نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي. بیخي دا درې میاشت کېږي زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه ده شوی. نو کوم د اوبو شش چې د مو شش ورته وایي یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللې دي، بیخي کوم سهان سي دي یا برمې دي، هیڅ اوبه نه لري، وچې شوې دي. نو بیخي وچکالي زیاته ده، واښه هیڅ شی نشته، د خلکو مالونه هر څه د غاړې دي. نو له حکومته مو غوښتنه دا ده چې باید وندونه وتړي. دلته زیات وندونه شته، ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي، خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته.
نور صاحب، اکثر هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی وو. یو ګران اوریدونکو هم اوس په خط کې لرو، که اجازه مو وي هغه به هم راوخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کړه، مایکروفون ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، سلام سي وروره، په خیر
ته ستړی مسه؟ شکر دی، ته څنګه یې؟ خیر صحت ته دی؟ مهرباني.
خدای پاک دې وساته ورون. جنباز کوچه مې د غزنی ولایت څخه.
کوچه صاحب تاسو پیغام خو موږ په اول کې خپور کړو یو پیغام ترې لګل وي مهرباني که نور څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زما نظر خو دغه ده د وچکالۍ په باره کې رښتیا هم وچکالۍ دلته په غزني کې هم ډېره زیاته وچکالۍ ده نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي نو داسې بندونه باید جوړ شي محکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم
مننه مننه جانباز صاحب کوچه صاحب نور صاحب دموږ دوه درې اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل که تاسو تماس سره نیسئ وروسته بیا له نجیب الله صدیب سره مو مرکه کړې ده هغه د اوبو د منابعو کارپو دی که تاسو دموږ دغو ګرانو اوریدونکو تبصرو ته یا پوښتنو ته ورلاند سئ مهرباني نور صاحب
زه دغه ورونو ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعداد د بند و د ویالو جوړول و د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده و په دغه باندې لږ ګره بحث وکړ یو برنامه اکثرا آګاهیدهي یا تعلیمات دي اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړي دا یو لامل دا بخش امکان لري چې اکثرا ادارات په قریاجات کې ولري یو بخش چې سازګاري دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ ګیر یو چاره نه لرو نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازګاري باید موږ هم زراعت سازگار کو هم خلق سازگار کو هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکړو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازګار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرفوع شي
مننه ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو له تاسو نه یو جهان مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده هغوی د اوبو د منابعو کارپو دي دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمی شوې دي
اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوصا توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده له دوه لسیزو راپه دې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړل ګاونډي هېوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو او د کابل نفوس له دوه میلیونه کم و په 2000 کال کې او اوس چې تاسو وګورئ دا تر شپږ میلیونه رسېږي نو دا درې برابره درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابعو باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو په تغذیې او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي هغه بېنظ مختل شي نو بیا دا مونږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال تیتیږي نور سوی مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي لکه مونږ تاسو ګورو چې د نوشابې فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي دلته ګرین هاوسونه او د ترکاري ګلخانې تر سلور سوا هکتارا گلخانایی د ترکاری گلخانه په کابل کې فعالیت کوي دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې نو دا ټول لاس پلاس شو او د زمکه او بو چې د یوازنی منبع د استخراج او بولو لپاره په کابل کې دي تاسو فنا داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد د دې زمکه لاندې د او بو سطح یا واټر ټیبل څه ورته وایو په دې حق لکه تفصيلات راکړي څنګه دا اصطلاح څنګه په کارول کیږي؟
بالکل ګوري زمکه سختارونه لري. دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د زمکه او سفلې یا د اوبوي سفلې ورته وایو. دا هغه په خاوره کې خلاګانه ششته دي. دلته اوبو له ډیرو کلونو راهیسې له میلیونونو کلونو راهیسې کله چې زمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو کومونږ یو چا یا کوهی کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهی کې بیا له دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورښت نه رامنځته کیږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمته تقسیمیږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د دندونو له د بندونو په سر هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیریږي. بل د واورې ویلې کېدو او د هغه جریان چې په سیندونو کې دی دغه د ځمکې په سر جریان یا د سیندونو جریان تولیدوي. او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې هدایت کېږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند ده چې د بغمان د اونۍ له کلي نه شروع کیږي کته پل چرخې ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي. بلې دغه د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ پروسه کلونو کې ویل شوي و چې د شاتوت بند جوړیږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بله پروژه هم ویل شوې ده چې د پنجشیر اوبه سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې له میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي، او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل رسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع عمومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر په فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کېږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ د هغه ځای نه اوبو را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په ترازمدته توګه دا پنجشیر اوبه هم کابل ته بسلیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت به بند جوړ کړئ او شاتوت بعد بیا پل لندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته هم اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطح بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجې ته ضرورت لري، د شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري. پنځه تر او کاله په وخت ونیسي، خو پنجشیر اوبه چې درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي، درې کاله به وخت ونیسي. که مونږ او تاسو ښه کار وکړو نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته توصیه څه ده چې څنګه دوی کولای شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
ګوره بس د سپما او ده باید خلک د باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبو بې انتها نه دي، ځمکې لاندې اوبو خشکېږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه به لوړېږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو، نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي. نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کړي، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بېخي نشته. د سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی، سالونونه، موترشویگانه او دا غد شرکتونه چه پا کابل که موقعیت لری، دا گلخانه چه ما یادکنه، دا طول باید مدیریت چه، دا طول باید لکابل نلری شی، بل زیونه تا انتقال شی. که دا امداس دوا مومی دا پنزه کاله نا چه دا غنه نجده راتون که دا زمکلند او با پوامیشه توگه متاسفانه لمن زوزی.
درنو اوریدونکو د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او آباد اوسئ.
دادا گومی پیالے بنگدے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گومی نغمے شرنگدے چھ شاباز پھل کی نتی رے، دادا گومی نغمے شرنگدے چھ شاباز پھل کی نتی رے. رباب تمی شهبازم زنغمایم تمی سازم، رباب تمی شهبازم زنغمایم تمی سازم، زمخامیم تمی سوریم زآهنگ تمی آوازم، زنغمای تمی شمع تلمبای دجی شمع، زپتنگ تمی پروازم تلمبای دجی شمع، زپتنگ تمی پروازیم زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم، زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم. دادا گومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گومی شاباز پر کی نتیجے، دادا گومی نغمے شرنگے شاباز پر کی نتیجے. تزما د جنون رازم تم سر دلے وان تو بھی تزما د جنون رازم، ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازم، ہم نازم یہ ہم نظم تم سوز ہم گدازم، تقبلات تم کا بائے
تمر جا درا دنیا دے سقفات میٹھا بائے تمر جا درا دنیا دے زلکوں میں فنا کشتم چھ انجام تمی آبادے زلکوں میں فنا کشتم چھ انجام تمی آبادے دادا گھومی پیالے بندے شیب کی مستی تار گھومی پیالے بندے شیب کی مستی تادا گھومی نغمے سن